ای دربار په دې ناسته کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوحې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک
و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو پهاند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجنډا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاری په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوې د دوحې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز مېرې کارلو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوحې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشر زیمانه یا ارګ د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوحې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبانو حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوحې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازیتوب کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوحې درې مې غونډې د کرنېټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د لوټیزر د چې دلته په فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیلک شي مستبنور پروژې وي تر سوچي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څو هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دومره مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کادرونه او خلکو ته ورپېژنو.
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مختوم اسپیرو ده په ګردنو خاورو دوړو زما هم لاس نګر چاودوي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به د چای د دود په اړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
شین چای ډېر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلا وطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بي پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمينه برابر کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
یا کسان چې په پاریس کې ژوند کوي، مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي، او د لوبریزال چې دلته په فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی، او موږ د هیله کوو چې وروسته به نورې پروژې وي، تر څو چې هم پوهنتونونه، هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره، د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي، تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې، د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام رستندوی وو، او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستل په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال جنو شیرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګ محصل شریف الله فرحاتو.
د هستۍ په ټوپک موله نخه، د هستۍ په ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ په ټوپک موله، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، ګوره درخانۍ په ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ په ټوپک موله، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ په ټوپک موله، هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ په ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پولیس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځنیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل، او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامه ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل:
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی، لاملونه یې بیلابیل دي. یو څو هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کیږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي، هغه برخې هغه امکانات هم ډیریږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی حاجی اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور لري اساس چې موږ څنګه دا وایو په خپل د معرفت لري اساس چې موږ دا وایو چې دې په عامو جيو کې دغه چې لکه دې چې دې مکتبونه دي د دې کتابونه جوړ کړي او هڅه د مطالعې لپاره دې کتابونه راوړي
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډیریدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه ډیره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هیواد چې خبر سي له ګاونډي هیوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي سي هغه وندې وکولای سي پرمختګ وکړي آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه واسه پراتون کې کینوی پلانونه لري بلکې په خوای هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامه پلي کړی دی. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ویل
کتابتونونه نه درې کتل ان شاء الله په ټکاله لري ولسوالۍ کې لکه واځه لکه د انګوراډي بارډر او پر ذکر کې چې دا لکه ورګون لکه خیرکوټ ان شاء الله ټول ولسوالۍ ته مدا حسد ان شاء الله خدای کول دا کتابغه بوره برابر کنه در ترونه ان شاء الله خو ته
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورز د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعری ته مخ کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیل د مارکو په شونځي کې تیرونی د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلې شي اوریدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غک کې دا ترنوم د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو خونځي لانګر څخه اوریدل کیږي چرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم پرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې غنو شاعرانو شعرونه ویل چې یو هم پکې هجرانو د نوموړي د غزل سو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر سره فیصلې کوي نو مې کوي کزر له پاسه وزيتي کوي نو مې کوي کبي انسان چې خدمت کوي ژوند دي وو چې په انسان په جامې کوي نو مې کوي کبي چې نه کوي خرچې وو چې نو بنا نه ده
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو.
پدی وطن کی یو په هغه مونږ نه نو
د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشایری یو تن ترتیب کون کې عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنۍ مشایره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشایری له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مئی په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په خني خېلو کې مو د مشاعرې راپور اورید. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نسمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوسته خو مینه یې له ادبیاتو سره دا وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې و شعر لیکه. لا اخلی فتانی سره دا سجیر رو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی دا پښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پوری ولا نه پېژمې صبر تر د کې نه ده معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشواله او خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکړې ولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنای نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروي تر خلکو یې څنګه رسوي؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لېږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیا و دهونه.
صحیح د میرمنو په مشایرو کې برخه اخلي؟ تاسو میرمنې مشایره کوي کله؟
میرمنو مشایره کې مخکې تر دې چې علاج شولو میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړای او پیلن آنلاین بڼه باندې شزی راځي ټاټولې سوي دی هغه کې ولینه کله کله برخه اخلي.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چونی کومې غونډې کې برخه اخلئ؟
بلی اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اورې شاعري اورې؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري. د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو شزو لپاره ګټور دی او بیا په پیل حال اوسنی وخت کې
صحیح فتح نشون ستاسو خپل د نارینه شاعرانو شعر خوخي کده خزینه
ولسم لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپاره ښه شعر مهم دا او دا وی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو د لپاره شعر لیکي دا وی منه
سه په خو د سیول کې دل چې میرمنو دا ټپی چې دی ټولي وي میرمنو جوړی کړي یا ککړی غاړي چې دی یا نور غاړي چې دی نو نن سبا سه صورتحال له تاسو راته چې سړی ښه شاعري کول شي کا میرمن
هر څوک چې زیات مهربان اوسي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما پاند باندې هغه وشو شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه نو
نه پلوی نه کوم دا نه تاسو یې نه پلوی کوم نه دا میرمنو خو زوام چې څوک چې احساس ولري درک ولري مهربان اوسي هغه زما په نظر باندې دا به نه چې ټول شاد مهربان دي نه داسې نه منم انسان مهربان دی هغه یو ښکلی ذات ده
صحیح نو څه ته په لیدو شعر لیکې له څه نه الهام اخلي
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکې که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکې همداسې وي
او بالکل همداسې که حالات ښه انسان ښه احساس لري او که حالات خرابی انسان تا بندش کاره خبره است چه احساس نلری زکه چه شیر احساس ده
لاغل فتانی سرمو ده نجبا میر مرکاوری ده اوز با ده زما وطن پنوم ده غل فتانی یو شیر لدوی چخوار
ته دواړه یو رنگ زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیرو ده په گردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودل دل پښو مې ازغه وتی په سپیرو خاورو مژوند ده تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې وې ستړی زه هم ډېره ستړی شوم دا ښکاره ده چې دا ښکاره چې ستړی کېږي سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودلي دله پښې مې ازغې وتي په سپېرو خاورو ژوند دی تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی
فتنی ژوند شعر مو واورید حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي اصرار شپږوشت کلن دی د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شهیدلی حقوق او سیاسي علوم ولوستی دی له دوی سره زما همکار صادق رښتینی مرکه کړې او په پیل کې دا پښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څنګه پیدا شوه
ته مکتب په وختونو کې په ماستر ده مکتب د مزامین ترڅنګ په بسته کې د شعر او شاعری کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به ملبستل نو هغه تاثیرات هم کېدلای شي او دغه د خپل ټولین د ناخوالې د لوم کېدلای شي چې په انسان باندې غذا او کی چیز ما د شعر د لیکلو او شروع کولو اساسي عوامل څخه هم دغه دوه عامل دی یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې به چې مور هغه څوک نه پریږي چې هغه کې د لیکوالۍ توم نه موجود دي نو به خامخاطر خلو تر قلم یې سره وځي او یو بل علت خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو باید کېدلی سي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي د هغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سیوه نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي، او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر 40 کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه رسېدلی، نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنی زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 یا 1950 کاله ایسه زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنی نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې، یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویلولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي، مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاریي په شعرونو کې چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دا هغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو، نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د یو شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري، لکه که ځواني کې یاست خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینه د هر شي سره اوسې هغه ختمېده نه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کېږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکښې کې حسن خپل ښایست لري. په دې خاطر موږ د ځوانۍ د پړاو که کورونه وګورو، یو څوک تر یو ډېر داسې کور خوښوي چې ډېر ښایسته وي نسبتا هغه کور ته چې کنډوالی وي. که یو هېوادونه وګورو، ډېر ښایسته هېوادونه موږ ځکه خوښوو چې هغه ښه معلومېږي راته حسن لري. دا رقم په انسان کې په ټولو کایناتو کې د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پر هغه باندې مینه راځي. یعنې حسن موږ ځکه په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډېر خواري ورته کار ترلاسه کړو ځکه چې جنت ډېر ښایسته دی. نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډېر دي. دلته ځینې بیتونه تاسو راخیستي، داسې نور بیتونه هم شته لکه وایي کنعاني حسن رسوا سو ځان و ځان ته په غضب دي چې بنده هسې ښکلی رب څه ښایسته یې رب دي. داسې نور لکه د یو خام حسن خانی دی، یو بډا زړه لیوال دی، د مسجد تر څنګ یې کور دی، همسایه د ذوالجلال دی. دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لبس راغلی دی. فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب و علت هم کېدای شي دا شی. انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري، د حسن سره مینه لري، د شایست سره مینه لري. نو په دې خاطر باندې موږ ته په لمر په سپوږمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپوږمۍ په هر معنی په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی. خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي، خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناسي د هغې صفاتو توصیف کوي، ځکه چې یو رقم ښایستګي لري.
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی؟
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري، که د اخلاقیاتو په برخه کې، که په اقتصادي برخه کې، که په ټولنیزه برخه کې، چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي. په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولای شي، دیني ارزښتونه قوي کولای شي، عقیدوي ارزښتونه قوي کولای شي، ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولای شي. ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښیږي. یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښوي. که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي، خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري، هغه نسبتا و هغه خبرې چې په ساده ژبه کېږي ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي. فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي، کېدله سی یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي، چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی، د شعر ارزښت یا د شعر شوالي، د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج، ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه، په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي. د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي، په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي.
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. اوس هم د دوی یو شعر.
قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ما ته څوک راکړی او نه ز پکښې د چا سوم، لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی، لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی، د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم، موج دروړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو، موج دروړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو، مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم، ستانو څه انصاف و ژوند چلول دی خو نه ژرنده، ستانو څه انصاف و ژوند چلول دی خو نه ژرنده، زه د تور ورښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم، دا د زلفې په حواس وې کسی خچه تر سینو باسه، دادی زلپی پا حواس بی کسی خچه تر سینو باسه، تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم، هرچا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی، هرچا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی، زپ دون دا محبت کی پا تمام شار کی تنها سوم، دا اصرار کدا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر وو، د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم، چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ماته څوک راکړی او نه زه پکښې د چا سوم، د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د مې یوشتمه د چای نړیواله ورځ. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې په کې چای ته د ورته پانو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لارغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډیر څښل کېده. د روسي اوسنۍ پلازمینه ماسکاو او سنت پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننۍ هند بریتانیایانو نیولی و، له چین څخه په پټه د چایو د بوټي شاوخوا شل زره نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دي پو. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شدید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. پاغو ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي، او تیر کال څه باندې 10,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یو شتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموته څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموته څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې په درې ځامنې دی، په دوی مې باندې ور خپل ګورم چې دوه وخت درې وخت چای سره خوري. بیا اصل لپې ګټي دا کرات او دا غم کله یې کله نه لاس گاډي کاری کچا ول چې ول ورکه ورکه ورنه کپو شه غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل کم امکانات چې کوټ اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري. اته داسې کسان ستا چې چاو توان بم شاید ونه لري، د یو خو بو سره هم ډوډۍ خورل کیږي، ځکه چې دا غورز می تیر سي نو د خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چيزيني افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل خار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چې لازمه تقریبا پر مخفتنه پورې چې کوټ د زما شندیر کې د چای اوخه خاصتا چای جوړوم، شین چای ایلدار او دې خوپان کې او د زمونږ ملګری دوستان دی ولن ټول وزیر د چای د زما چې ولن نن مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کې ګم سر مې درد کې.
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچا کارول کیږي. د ملمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسناد او ارقامو له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو، هم تور چای هم شین چای، د مالیزیا، انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور، بنگلاديش، هندستان او چین چای واردو، خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
خود د څرګنده نکړه چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي. دا په داسې حال کې د چیکسیشن با د می یو شتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند، شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بلی اونی او بلی خبرونه مو خدای مل.
پردیسان مکرا پکل مسافر دے سلام کرے او دوی سگلی او شڑاکڑی نا او مسافر پردیسان مکرا پکل مسافر دے سلام کرے او دوی سگلی او شڑاکڑی نا او مسافر او مسافر